بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت تا يوستازي راغلي و او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زمان نور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام له 9 او د 2022 میلادي کال د اگست له 9 نیټه سره برابر ده. ګرانو اوریدونکو، نن هم د خبرونې په پیل کې ډوم به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې په کابل کې د ترهګرو 14 د اهدافو او پایلو په حق له سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې له عاشورایي مقاومت څخه د ایران تر اسلامي انقلاب پورې تر عنوان لاندې یو ځانګړې وینا اوري. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د محرم د میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام اوري چې عنوان یې دی اوخ کې کھڑې باروي طوفان د غم شه. نو له یوې لنډ شان د می ورسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 9 بجې شوې. نو غوښ شې د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د معظم رهبر پښتون کې د حسیني تاسو ا د شپې دستوري تر سره شوې. د ایران خارجه وزیر په غزه کې د کړکیچ د سختي دو پایلې صهیونیستي رژیم ته متوجه وبللې. کابل کې په حسیني ازادارو باندې پرون بل ترهګره 14 شوې. د بامیان ولایت خلکو د امریکای په هوایي حمله باندې اعتراض کې مظاهره کړي، او د غزه په شمال باندې د صهیونیستانو په تازه حملو کې 9 تنه شهیدان شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د تاسوعا پشپا په امام خمینی نومې حسینیه کې د شهیدانو د سردار او سالار د ازادارۍ مراسم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره تر سره شول. په دغو دستورو کې حجت الاسلام والمسلمین علي په خپل وینا کې د خدای د دین د صادقانه ملګرتیا لازمه، د عقل او زړه پر معرفت سربیره د اهل بیتو د مینوالو پیژندل او ورسره مینا، او همداشان د هغوی له دښمنانو د براءت او بیزارۍ څرګندونه وبلل. وی ویل نن سبا د اهل بیتو علیهم السلام له دښمنانو د بیزارۍ مصداق د نړۍ له زورورو او طاغوتیانو په وړاندې ودرېدل، او په اسلامي ټولنه کې د هغوی د ژوند د طریقې او کلتور د راننوتو مخنیوی دی. په دغو مراسمو کې همداشان ښاغلي مهدي رسولي ماتم وکړ او مرثیه یې وویلې. موږ هم د ایران د راډیو او ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو او د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو ته د حسیني تاسوعا یعنی د محرم د 9 نیټې په مناسبت تسلیت او تعزیت وایو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نړیوالو او اسلامي ارګانونو ته په یو لیک کې په غزه او فلسطینی ټاټوبي کې د کړکیچ د سختېدو پایلې په بشپړ توګه اپارټایډ غاصب او تیریګر صهیونیستي رژیم ته متوجه بللې دي. د ایران د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان د غزه په خلکو باندې د اپارټایډ صهیونیستي رژیم له بوګنوونکو او تیریګرو بریدونو وروسته چې د ماشومانو په شمول د یو شمېر ملکي وګړو د شهادت سبب شول، د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو، د ملګرو ملتو سرمنشي، د اسلامي ملګرتیا سازمان عمومي منشي، د ناپیلي غورځنګ مشر او د افریقایي اتحادیې عمومي منشي ته په خطاب کې په یو لیک کې په غزې ترانګه کې د روانو پیښو په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ایران خارجه وزیر د لیګلو لیکنو په یوې برخه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او تیریو په غندلو سره چې د نړیوالو سازمانونو د چوپتیا او بې تحرکې په سیوري کې ترسره کیږي، په غزې او فلسطینی ټاټوبي کې د کړکېچ د سختېدو پایلې په بشپړه توګه اپارټایډ، غاصب او تیریګر صهیونیستي رژیم ته متوجه وبللې. امیر عبداللهیان له نیواګرۍ سره مقابله او د وطن دفاع د فلسطین د ولس طبیعي حق وبلل. د افغانستان خبری سرچینو په کابل کې د ترهګرې چودنې او پکې د اتو کسانو د شهادت خبر ورکړی دی. د کابل ښار په لویدیځ کې د حسیني ماتمیانو په ټول کې د پرون مازیګر په ترهګرې حمله کې چې پړای د اش ترهګرې ډلې ومنله، تقریبا سل تنه شهیدان او زخمی شوي دي. له کابل زمون خبریال پرون پر لیګلی رپورټ کې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حسیني عاشورا او ورځې د لمانځلو تیاری روان دي، نن ماسپخین د کابل ښار لویدیځ څنډه دشتې برچی اړوند پولیس وخته سیمه کې چودنه شوې ده. عیني شاهدان وایي چې چودنه د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې رامنځته شوې او ممکنه ده چې مرګ ژوبله هم ولري. د طالبانو امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني د سرکاریز او کابل پولیس وخته سیمو کې ورسته چودنې په کلکو ټکو غندلي او ویلي دي چې پر دینی مراسمو بریدونه د توجیه وړ نه دي. هغه د شهیدانو او ټپیانو له کورنیو سره د خواخوږي او ډاډګیرنې مراتب هم څرګند کړل. اخوا د افغانستان د بامیان ولایت خلکو په کابل باندې د امریکې په هوایی برید باندې په اعتراض کې لاریون کړی. د بامیانو ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان د هوایی حریم خلاف ورزی وغندله او د امریکې له حکومت یې وغوښتل چې پر خپلو ژمنو او نړیوالو قوانینو باندې پابند پاتې شي. د ضیاءالدین په نامه یو معترض کس وویل چې د امریکې حکومت ته نه دي پکار چې بې له اجازه د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات ترسره کړي او موږ نن راغلي یو تر څو دغه کار یې وغندو. په یاد لرون کې یو بل اعتراض کوونکی محمد تقی هم وویل، لدی ورتیر چې په افغانستان کې څوک په نخښه شوی په دې هیواد کې د امریکې پوځي عملیات د نړیوالو قوانینو څرګند خلاف ورزی ده. دا ویلو ده چې د امریکایي ډرونز د تیرې اونۍ د یکشنبې په شپې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه باندې برید وکړ او ورپسې د امریکې ولسمشر جو بایدن د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورکو. ویل چې دا حمله د ده په نیغ په نیغه حکم سره ترسره شوې ده. د پاکستان د پنجاب د صوبایي اسمبلی غړی او د مجلس وحدت مسلمین د ښځو د څانګې مشرې میرمن سیده زهرا نقوی وویل، د ایران د جمهوری اسلامي نظام په برکت او د امام خمینی په مشرۍ او له حسیني غورځنګ څخه په الهام اخیستو سره اسلام وساتلی شي. هغې زیاته کړه چې امام حسین علیه السلام د انساني کرامت په خاطر ځان او خپل کورنۍ قرباني کړه ترسو سوچا محمدی اسلام ژوندے پاتشی. سیدہ زہرا نقوی هم دا شان وویل، امام خمینی اسلامی ټولنه راویخه او ژوندے کړه او د ایران د اسلامی انقلاب په برکت مو د امام حسین علیه السلام د پاسون اهداف او موخه هم وپیژندلې. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت په گاډي باندې پرونډز شوی چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او څلور ژوبل شوی دي. د تفصيلات لمخې په کوز دیر کې د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي باندې قاتلانه حمله شوی چې پکې د پولیس او لیویز ملیشو په شمول شپږ کسان وژل شوی دي. په پیخه کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا غړي ملک لیاقت هم زخمی شوی دی. د رپورټونو له مخې په برید کې د ایم پی ای ملک لیاقت ورور جهان عالم او وراره یاسر وژل شوی. په وژل شوو کې پولیس افسر نصیر او د لیویز افسر بادشاه هم شامل دي. د پولیسو په وینا په ډزو کې ژوبل شوي کسان د سیمې روغتون ته رسول شوي او د پېښور ایم پی ای ملک لیاقت علي د حالت د خرابېدو له امله هغه پېښور ته رسول شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په ملک لیاقت خان باندې د قاتلانه برید خبرګون خودلې او د آی جی څخه یې رپورت غوښته او د ملزمانو د نیولو لپاره د سمدستي اقدام حکم کړی دی. عزیزانو، خبرونه له تهران راډیو اوره. د غزې په شمال باندې د صهیونستانو په تازه حمله کې 9 تنه شهیدان شول. فلسطینی سرچینو د غزې ترانګې په شمال باندې د صهیونستي رژیم په برید کې د څو ماشومانو په شمول لږ تر لږه د 9 فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړي. د فارس خبری آژانس د خبر لمخې صهیونستي رژیم د غزې په ترانګې باندې په خپلو وروستیو حملو کې د دغې سیمې په شمال کې په جبالیه خارګي کې له عماد عقل جماعت سره نږدې یو توغندی گزار کړ چې له امله د څو ماشومانو په شمول 9 فلسطینیان شهیدان شول. فلسطینی رسنیو رپورټ ورکړی چې د صهیونستي رژیم جنگي الوتکو د دغه جماعت د خواوشا سیمې په نښه کړې چې له امله یو شمېر فلسطینیان شهیدان او زخمي شوي دي. او ملګرو ملتو په فرانسې کې د ستر او حجاب منع کېدل وغندل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمیټې په یوې خبر پاڼه کې په فرانسې کې په ستر او حجاب باندې د بندیز په غندلو سره وویل چې دغه هیواد په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د ښځو او جنکو په پردې باندې د بندیز په وجه د بشري حقوقو د نړیوالې معاهدې خلاف ورزی کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې په دغه بیانیه کې د فرانسې حکومت ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې په کار دي د بشري حقوقو په تیر بیا د مذهبي اقلیتونو په تیر بیا د مسلمانانو پورې د اړوند مسایلو په برخه کې کار وشي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
رنوریدونکو، زمونږ سیاسی تبصرہ د کابل د ترهګرو 14 د اهدافو او پایلو په حق لدنو پام ورته وکړي. دا اشتراګر ډلې د کابل د وړ مې ورځې او د پرونی 14 پړاو منله. په دغه 14 کې سلګونه بخره غړم لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لا وخت ده. په تیر کابو یو کال کې چې په افغانستان باندې د طالبانو لبیا واکمنې دو تیریږي، دا اشتراګر ډلې په افغانستان کې مختلف اشتراګر 14 او حمله کړې دي چې پکې د قندوز او بلخ خونړیو 14 ته اشاره کولی شو. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو تل په افغانستان کې د داعش ډلې د نابودۍ او یا د سختې کمزورۍ ادعا کړې ده. نو په دې وجه د کابل پرونی 14 له دوو اړخونو د غور او څېړلو وړ ده. هړومبی دا چې دا اشتراکګر ډله د طالبانو د امنیتي تابعو په وړاندې یو ځل بیا خپل زور ښایي او غواړي چې دغه تدابیر کمزوري وښایي. دویمه دا چې د حسیني تاسوعه او عاشورا په درشل کې چې طالبانو سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي، د کابل ترهګر 14 غور راپارونکي او د شهیدانو د سردار امام حسین علیه السلام د آزادارۍ د شپو ورځو په لړ کې د طالبانو د سیاستونو د اجرا یو ډول ناکامه کوونکي کېدل شي. د افغانستان د چارو تکړه کارپوه ډاکټر علي واحدي په دې حق لوایي، باید د افغان طالبانو او د وارداتي طالبانو چې همغه حقانی شبکه ده د افکارو او اعتقاداتو ترمنځ د فرق قائل شو. دا سچې نن سبا په افغانستان کې د اعتقادي او اجرایي مسایلو په حق لوینو د حقانی شبکې له افکارو متاثر دي چې له داعش سره ملګرتیا لري، او د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا له پاکستان څخه لارښوونه کیږي. طالبان خو پوهیږي چې د خپل واکمنۍ د دوام او په رسمیت یې د پیژندل کېدو لپاره د ملي وحدت پیاوړتیا او له نړیوالې ټولنې سره رغند تعامل ته ضرورت لري. حال دا چې د جنکو د ښوونځیو د بندولو او د افغانستان له کال هندارې د نوروز او عاشورا د رخصتیو د ختمولو په شمول د طالبانو پروګرامونه د دغې ډلې له اهدافو سره بیخي په ټکر او تضاد کې دي. د حسیني عاشورا په شمول له مذهبي دستورو سره د افغان طالبانو د تعامل مخینې ته په پام سره د افغانستان د خلکو له نظره حقانی طالبان په دغه هیواد کې د مذهبي او ټولنیز تفرقې رامنځته کولو په لاره ګام اخلي. دغه ډلې د پاکستان په ملاتړونو سره نه یوازې په افغانستان کې د ټولنیزو او مذهبي سیاست جوړونو د عمل نه وخت په لاس کې اخیسته، بلکې د ترهګرو په مرکز باندې د دغه هیواد په بدلولو هم لګیا ده. د افغانستان د چارو یو بل تکړه کارپو ابوالفضل زهراوند په دې اړه وایي، طالبانو له همغه اول څخه په کابل باندې په حمله او په زوره د واک په ترلاسه کولو سره وخودل چې له هغو طالبانو بدل دي چې دوه کال یې په دوحه کې له امریکې سره مذاکرات وکړل او پاکستان د افغانستان د خلکو باندې د حقانی شبکې په ورتپلو او مسلط کولو سره نه یوازې افغان طالبان ډډې تکړل، بلکې په افغانستان کې د دینی او اجتماعي نفاق اچولو په لټه کې هم دي. په هر حال له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره چې مختلف نومونه او عنوانونه لري، د حقانی شبکې احتمالي اړیکې ته په پام سره ویلی شو چې د کابل د جمعې د ورځې 14 د ناامنۍ رامنځته کولو د امنیتي ګواښونو په موخه وشوه، ترڅو د محرم د محدودیتونو په هکله د طالبانو سیاستونه چې د حسیني بیرغونو او نښو نښانو تر راغونډولو پورې هم مخته تللي دي تش په نامه توجیه منونکي وي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وښیم.
د تاریخ پاڼه قدر منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرسوینې ومنی عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اگست له 8 نیټې سره برابر ده. نن د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې 9مه نیټه له حسینی تاسوعا سره برابر ده. د تاسوعا ورځ یا د محرم 9مه نیټه هغه وروستۍ ورځ ده چې د شیعیانو دریم امام حضرت حسین ابن علی علیه السلام او د هغه ملګري هغه شپه درک کړی دي، او دغه ورځ د عاشورا له شپې سره تړل شوی دی. دغه ورځ د شیعیانو په نزد ډیر اهمیت لري. شیعیانو د محرم د میاشتې 9مه ورځ د عاشورا د ورځې په څیر لمانځي، او د کربلا د حماسې د شهیدانو درنښت کوي. همدارنګه شیعیانو تاسوعا ورځ له حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سره منسوبوي، او د کربلا د حماسې د بیرغوال حضرت ابوالفضل علمدار علیه السلام د شهادت د ویر او ماتم په کولو سره د شهیدانو د سالار او د جنت د ځوانانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او د هغوی د باوفا ملګرو د شهادت کلیزه هم لمانځي. تاسوا د هغه ستر شخصیت د زړورتوب، ادب، ایثار او د شهادت د بیلګې درانښت دی چې د 1400 کلونو په تیره دا سره تر اوسه بیا هم تاریخ د هغه له کراماتو څخه روښانه دی، او د هغه نوم د وفا، ادب او ځوانمردۍ سره نغښتی دی. یو زر درې سوه درې اتیا کاله پخوا د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په نهمه نیټه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د شمر ابن ذوالجوشن امان نامې ته رد ځواب ورکړ. شمر بن ذوالجوشن د محرم د نهمې ورځې په مازدیګر کله چې ولیدل عمر ابن سعد له امام حسین علیه السلام سره جګړې ته چمتو دی، نو د حسینی خیمو وخوا ته ورغی او چیغه یې کړه: زما خوریویونه چیرته دی؟ منظور حضرت ابوالفضل عباس او د عبدالله او جعفر په نومونو د هغه درې وړونه وو چې د فاطمه ام البنین زامن وو. فاطمه ام البنین له بنی کلات قبیلې وه او شمر هم د همدغې قبیلې وو. امام حسین علیه السلام چې د شمر غږ واورېده، نو خپلو ورونو ته یې حکم ورکړ چې د هغه ځواب ورکړي: که څه هم فاسق دی خو ستاسو خپل دی. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام له خپلو دریو ورونو سره د شمر خوا ته ورغلل. شمر د هغوی لپاره په دې شرط یوه اماننامه راوړې وه چې د امام حسین علیه السلام له ملګرتیا لاس واخلي او د هغه له سپایانو ووزي. حضرت عباس علیه السلام وفرمایل: ستا لاسونه پریشه او لعنت دې وي په هغه اماننامې چې زموږ لپاره دې راوړی. ای د خدای دښمنه، موږ ته وایه چې د خپل ورور او مولا له ملاتره راس واخلو او د ملعونانو طاعت ته سر ټیټ کړو. آیا موږ ته امان راکوې خو د خدای د رسول د زوی لپاره امان نشته؟ شمر د دې غاښ ماتوونکي ځواب په اوریدو سره په قهر شو او خپل لښکر ته ستون شو. په دغه شپه امام حسین علیه السلام خپل ورور حضرت ابوالفضل العباس د دښمن کمپ ته واستاوه چې دا یوه شپه ترې مهلت واخلي، د دې لپاره چې امام او د هغه ملګري لمونځونه او له خدای تعالی سره راز و نیاز وکړي. په دغه شپه امام حسین علیه السلام د خپلو یارانو په ټول کې پاڅید او د خدای حمد او ستاینه وکړه. بیا یې په ډېرې خاکسارۍ، سترتوب او التلولۍ سره له خپلو ملګرو وغوښتل چې که یې خوښه وي نو په پاتې لږ وخت کې د شپې له تیارې په ګټې پورته کولو سره د جګړې له دې میدانه ووزي، ځکه چې سبا به د یزید له لښکر سره په مقابله کې هیڅوک ژوندی پاتې نه شي. خو د امام حسین علیه السلام ملګرو کلک هوډ کړی و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به د خدای د دین او د رسول الله مبارک د لمسی ملاتړ وکړي. د عاشورا په شپه د کربلا دښته د هغو با ایمانه او د سترو زړونو د خاوندو مېړنیو عبادت ځای و چې که څه هم په شمېر کې لږ و خو د غر په شان ټینګ ولار پاتې شول او یوه شیبه د خپل امام له مرستې غافل نشول.
تهران رادیو مینوالو، یو ځل بیا درته د حسینی تاسو آپ مناسبت تسلیت او تعزیت وایو. او له عاشورایي مقاومت څخه د ایران تر اسلامي انقلاب پورې تر عنوان لاندې یوې ځانګړې وینا اورېدو ته بلنه درکو. هیله ده چې تر پایه را سره مل ووسئ.
قدرمنو اوریدونکو، مقاومت د ایران سیمی او حتی د نړیوال نظام د نن سبا په سیاسي ادبیاتو کې له ډیرو مهمو مفاهیمو څخه دی. د مقاومت مفهوم د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره بڼه نیولې، خو جړې د حسینی عاشورا د پاسون په ارمانونو کې ده. نو د امام حسین علیه السلام د پاسون او د هغوی د شهادت د دې غمناکو شپو ورځو په مناسبت مو د حسینی عاشورا له مقاومت سره د ایران د اسلامي انقلاب د مقاومت د شباهتونو او ورڅخه د بیلګې اخیستلو په هکله یوه ځانګړې وینا تیاره کړې ده چې د خپرونې په دې برخه کې درته زه فاطمی او زما محترم همکار
ایلیا دورانه
وړاندې کوي.
په سر کې په حسینی عاشورا کې مقاومت ته یو کتنه کوو. په اسلام کې د مقاومت په حق له د عاشورا له پیښې غوره مثال او نښه نشته. د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پاتسون د باطل او طاغوت او د زور او دوکې په بنیاد د ولاړ نظام د نفی کولو سمبول دی. کوم درس چې عاشورا انسانیت ته ورکړ هغه په ټول وجود سره د شیطانی قدرتونو په وړاندې ودرېدل دی. امام حسین علیه السلام او د عاشورا په پاتسون کې د هغه دوا او یا ملګری د مقاومت مثالونه دي. عزت غوښتنه د عاشورا په پاتسون کې د مقاومت یوه نښه ده. عزت که هغه د فردي خصلت په توګه وي او که د ډله ییزې روحیې په بڼه، د دنیا په مال حال پورې زړه نه تړل، ماتې نه منل، عزت نفس د انساني روح کرامت او لوړتیا او د شخصیت ساتنه ده. کوم خلک چې عزت لري پستې رزالت ته غاړه نږدي، بد او سپک کارونه نه کوي او د ځان او د خپلې کورنۍ د کرامت د ساتنې لپاره کله کله هم سر ورکوي. د امام حسین علیه السلام پاسون د ذلت په وړاندې د عزت دفاع وه. په عاشورا کې مقاومت د عزت غوښتنې او له ظلم سره د مقابلې د روحیې په وجه دی. امام حسین علیه السلام او وفادار ملګرو یې د عاشورا په پیښه کې د هیهات من الذله په چغې او په خپل گفتار او کردار سره د خپل عزت دفاع وکړه. په حقیقت کې ذلت او خواري له مسلمانۍ سره سمون نه خوري. په دې وجه کوم مسلمان چې ذلت ته غاړه ږدي د هغه مسلمانۍ نیمګړې ده. حضرت امام حسین علیه السلام په خپل عمل سره د عزت ژوند په چوکاټ کې د یو حقیقي انسان او د یو واقعي مسلمان د ژوند تګلاره او کړچار مونږ ته رازده کړ. امام علی مقام د عاشورا په سحر د جنگ له شروع کېدو مخکې په خپل وینا کې وفرمایل، په خدای مې د قسم وي دا څه چې زمانه غواړي یعنی تسلیمېدل و به یې نه منم تر دې چې په خپلو وینو رنګ شم او د خدای تعالی دیدار وکړم. امام حسین علیه السلام به د عزت مرګ د ذلت له ژوند غوره ګاڼه او د عزت مندۍ دغه روحیه یې په اولادونو، ورونو او ملګرو کې هم موجوده وه.
عزیزانو، د کربلا پیغام پتمنی او آزادی ده. آزادگی او پتمنی د باطنی او روحی آزادی په معنا ده. د روح آزادگی هم هغه د دنیا له قید و بند خلاصېدل، په دنیا پورې زړه نه تړل او له مرګ نه وېرېدل دي. د امام حسین علیه السلام او د هغوی د ملګرو آزادگی لا هم دغې پتمنۍ څخه ده. انسان دغه آزادگی او حقیقی آزادی د پاک خدای د بندګۍ په رڼا کې ترلاسه کولی شي. په دې معنا کې له دنیاوي تعلقاتو او مینې جلا شي او له نفساني خواهشاتو لیرې شي. د امام حسین علیه السلام په ټولو اصحابو کې آزادګي او پتمنی تر دې حده وه چې حبیب ابن مزاهر د ماپښینه د بانګ په وخت شهید شو. زهیر او سعید ابن عبدالله حنفي په خپلو سینو او بدنونو سره د امام حسین ساتنه وکړه. نقل شوی دی چې سعید ابن عبدالله دیالس غشی او نیزه وخوړلې او شهید شو. په ورستۍ سلګۍ کې له امام نه پوښتنه وکړه، آیا وفا می وکړه؟ دا د کربلا په دشته کې د سید شهدا د ملګرو د پتمنۍ او آزادګۍ اوج و. په کربلا کې د مقاومت د رامنځته کېدو یو اصلي وجه د امام حسین علیه السلام او د هغوی د اصحابو لوړ آرمان و. د عاشورا د غورزنګ په دوران کې دینی ارزښتونه، عقیده او باورونه او سنتونه د پاتسون انګیزې وې. په کربلا کې د امام حسین علیه السلام او د هغوی د وفادار ملګرو ځینې نور مهم آرمانونه په دا ډول دي: د دین را ژوندي کول، د ټولنې اصلاح، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، او د زمانې له طاغوت او ظالم سره مقابله. هم دغو ارمانونو ته په پام سره ډیر خلک په دې باوري دی چې حسینی انقلاب اړومبنی انقلاب دی چې د عقیدتي اصولو او ارزښتونو پر اساس رامنځته شوی. لوړ ارمانونه د مقاومت له دښمن سره د جوړ جاړي نه کولو، له مرګه د نه ویرېدلو، او همداشان د حسینی عاشورا د پاڅون د تلپاتې کېدو اصلي وجوهات دي.
عزیزانو، اوس براشو مقاومت او اسلامی انقلاب ته. یو ډیر مهم مفهوم چې هم یې د اسلامی انقلاب پر رامنځته کېدو او هم یې په ټینګښت او لوړاوي کې رول لرلی، د مقاومت مفهوم دی. مقاومت د ستم شاهی رژیم د ظلم په وړاندې د اسلامی انقلاب د بریالیتوب سبب شو، او د انقلاب له کامیابۍ وروسته هم د نړیوال استکبار په وړاندې مقاومت د انقلاب د ټینګ پاتې کېدو او لا مضبوطېدو سبب شوی دی. په عاشورا کې د مبارزې د کلتور اغیزه دومره زیاته ده چې امام خمینی وفرمایل وینه پر تورې بریالی ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم د انقلاب د دویم ګام په بیانیه کې فرمایي، د ایران د ولس پرتمین انقلاب چې د نوې زمانې تر ټولو ستره او ولسي انقلاب دی، یوازینی انقلاب دی چې له خپلو ایډیالونو سره له خیانت پرته یې په ډېر ویاړ سره 40 کاله پوره کړل، او د هغو ټولو وسوسو په وړاندې چې د مقاومت وړ نه ښکارېدی، د خپل کرامت او د خپلو شعارونو د اصیلوالي ساتنې وکړه، او اوس د ځان جوړونې، ټولنې ته د پاملرنې او تمدن سازۍ دویمې مرحلې ته رسېدلی دی. بېشکه چې مقاومت هغه ډېره مهمه ستراتیجي ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سیمه ییز او نړیوال موقعیت یې لوړ کړ. دا مقاومت د حسینی عاشورا له پاسونه زده شوی. د انقلاب مشر هیڅکله له دښمنه نه دی وېرېدلی، او چارواکو ته یې هم په کراتو ویلي چې له دښمنه ونه وېرېږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د امام حسین علیه السلام په پیروي سره د عزت لاره غوره کړه، او د انقلاب د دویم ګام په بیانیه کې وفرمایل، د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره د نړۍ د بدماشانو او ظالمانو په وړاندې چې په سر کې یې نړۍ خواره او جنایتکار امریکا ده، د ودرېدنې پرتمین او لویاړ او دبدبې ډک سیمبول ورځ تر بلې لا څرګنده شوی دی. په دې ټولو 40 کلونو کې تسلیمېدو ته غاړه نه کېښودل، او د انقلاب ساتنه او د هغه الهي هیبت او عظمت او د کبرجنو او ظالمو حکومتونو په وړاندې یې سر پورته کول، د ایران او ایرانیانو په تېره بیا د دې هیواد د ځوانانو یوه پیژندل شوې ځانګړنه ګڼل کېږي. د نړۍ انحصار پاله قدرتونه چې تل یې خپل ژوند د نورو هیوادونو په خپلواکۍ باندې په تیری او د خپلو سپیرو موخو لپاره د هغوی د حیاتي ګټو پایمالولو کې لیدلی، د اسلامي او انقلابي ایران په وړاندې په ناتوانۍ او بېوسۍ اعتراف کوي. د استکبار په وړاندې د مقاومت همدغې کارکردګۍ او ګټې ته په پام سره د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران ولس ته د دویم ګام د بیانیې په وګونو سپارښتنو کې غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد او ولس عزت ته پام وکړي. پس له دې چې د امریکا حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د زیات نه زیات دباو سیاست غوره کړ، او په هیواد کې دننه د ټرمپ له حکومت سره د مذاکرې ګنګوسې تر غوږو شوې، د اسلامي انقلاب ستر لارښود وفرمایل د جوړجاړي تاوان او لګښت له مقاومته 2 چنده زیات دی.
عزیزانو، د حرم مدافعان د اسلامي انقلاب په زمانه کې د امام حسین علیه السلام د ولایت مداري نخده. د حرم مدافعانو په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د مقاومت عناصر یعنی له مرګ نه ویرېدل او شهادت غوښتنه ولایت مداری او وخت پیژندنه په اسلامي انقلاب کې پلي کړل. د ایران او حتی د ځینو نورو هیوادونو ځوانانو په خپلې بې سارې ولایت مداری سره او دې خبرې ته په پام سره چې اوس د ولایت د دفاع او ساتنې وخت دی د دشمن په مقابل کې په مقاومت سره د ایران د اسلامي انقلاب پر خلاف د هغوی دسیسې شنډې کړي دي. ویلی شو لکه څنګه چې د فرانسوي فیلسوف میشل فوکو په وینا د ایران اسلامي انقلاب د عاشورا د پاڅون له ایډالونو په پیروي سره بری ته ورسید، د اسلامي ایران د موقعیت ټینګښت او لوړتیا هم د همدغو ارمانونو د پیروي په دوام سره ممکنه ده. دا عاشورا پاڅون د دنیا ټولو پتمنو انسانانو ته وایي چې د بدیو تیریو او ظلم په وړاندې تسلیم نشي او مقاومت دی وکړي، ځکه چې عزت د انسانانو تر ټولو مهمه ځانګړتیا ده چې خدای تعالی په ذات کې ایښی ده. دا هم هغه ستر درس دی چې حضرت امام حسین علیه السلام ټولې دنیا ته ورکړی او زمان او مکان پکې معنا نه لري.
حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه ګلونو اوریدونکو د حسینی قرزنگ او کربلا غمیزه د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به د امام حسین علیه السلام او د هغه د وحدت بخون کې رول په حقله یو وینا درته وړاندې کړو. په دغه وینا کې زه دورانه ل خپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
امام حسین علیه السلام د دروغ او فریب په وړاندې په درېدو سره لویه سرشندنه او سور شهادت تاریخ ته وړاندې کړ چې د انسانانو په زړونو کې یوه بل شان ولوله پیدا کړه. د حسین سرې وینې په وچو او مړاوو تنو کې نوې روح وپوکه او د حق د احیا او د ظلم د نابودۍ لپاره یې لوی وحدت رامنځته کړ. حسین د یوې لویې کیسې پیل شو چې تر ننه پورې زړونه بوخت کړي او ټول انسانان یو سوچه حقیقت ته بلي.
حسین په هغه زمانه کې د هدایت مشال پورته کړ چې تیارو او بیلاریو خلق واکمنان اسیران کړي وو. پخې پنې غلاره کې له حرکته تم شوي او بشپړ غفلت هر څه بې معنا کړي وو. د حقیقت د لمر زوال د ظلم تر لوړو غرونو شاته لیدل کېده او خلکو بې له دې چې کومه ډاډمنه تکیهګاه ولري د نفاق او تباهۍ په تته فضا کې حرکت کاوه. د هغه وخت په واکمنې فضا کې دین، ژوند، رهبری او ټولو چارو اپوټه معنا پیدا کړې وه او د حکومت ککړوونکو لاسونو هڅه کوله چې ټول پلیت مناسبتونه په غولوونکي ظاهر او جامه کې ښکلي وبرېښوي. ته وا ټولو یو بل ته لاسونه ورکړي وو چې د دروغو او فریبو تنې ته د راستې او درستې جامه ور واغوندي. په هغه زمانه کې چې ډېر جاهل واکمن یعنی یزید د چارو واګې په لاس کې اخیستې وې او د ژغورنې په ځای خلکو ته بدمرغي ور په برخه کوله، حسین په ځان لازمه وګڼله چې راپاڅېږي، خلکو ته ورشي او غاړې پرې خلاصې کړي. هغه پاسېده چې د تیارو په وړاندې په ودرېدو سره د غفلت دیوالونه وغورځوي او اوده ضمیرونه له خدای سره د مینې د کیسې په اورولو سره راویښ کاندي. امام حسین علیه السلام د دروغو او فریب په وړاندې په ودرېدو سره لویه سرشیندنه او سور شهادت تاریخ ته وړاندې کړ چې د انسانانو په زړونو کې یې یوه بل شان ولوله پیدا کړه. د حسین سری وینې په وچو او مړاوو تنو کې نوې روح وپوکه او د حق د احیا او د ظلم د نابودۍ لپاره یې لوی وحدت رامنځته کړ. حسین د یوې لویې کیسې پیل شو چې تر ننه پورې یې زړونه بوخ ساتلي او ټول انسانان یو سوچا حقیقت ته بلي.
که ووایو چې حسین یوازې له مسلمانانو سره اړه لري نو غلطه به مو ویلی وي، لکه څنګه چې د حسینی څلوېښتۍ په مراسمو کې وینو له اروپایي، امریکایي او د آسیا له ختیځو هیوادونو د مختلفو مذهبونو او دینونو خلک د اربعین په لاریون کې شاملېږي او د عیسی ابن مریم په نامه د مسیحیانو موکب او منزل د کربلا په لاره کې د زایرانو خدمت کوي زموږ د خبرې یو دلیل دی. بله بېلګه له چینه د ترایم شرکت بودایي کارکوونکي دي چې د امام حسین علیه السلام د څلوېښتۍ په مراسمو کې حاضریږي. هغوی د ابا عبدالله الحسین په درناوی خپل کارونه څو ورځې چوټي کوي او د یو فی سبیل الله تمځای او موکب په جوړولو سره د امام حسین علیه السلام د هغو ظاهرانو خدمت کوي چې پلی د کربلا په لور روان وي. هغوی په دغه وړیا تمځای کې خلکو ته اوبه، چای، میوه او حتی د ټلیفون بیلنس ورکوي چې زایران خپلې اړتیاوې پوره کړی شي. د ترایم شرکت مشر وایي امام حسین ډیر لوی شخصیت وو. موږ پوهیږو چې حسین څوک دی او څه ورسره شوي دي. موږ ځانونه له دغه راز زایرانو سره یوه کورنۍ ګڼو او له هغوی سره خواخوږي کوو. دا په درسته نړۍ کې د امام حسین علیه السلام د لیوالو یوازې یوه وړه شان بیلګه ده چې په ټول نړۍ کې موجود دی او حتی مسلمانان هم نه دي. دا د حسین د مینې اور دی چې په نړۍ کې بلیږي او هر انسان چې د دغه مینې تودوخه محسوسوي ورته جذبیږي. ځکه خو شاعر وایي:
زیاد له هر چانه به انسان وي ثنا خان د حسین، انسانیت به فراموش نکا احسان ده حسین.
ای ساقی سرمست زپا افتاده، دنبال لبن
دیانا ترانکو چې په تگزاس ایالت کې په یوې مسیحي کورنۍ کې پیدا شوې او لویه شوې، په دا وروستیو کې مسلمانه شوې ده. هغه چې د امام حسین علیه السلام په شخصیت مینه ده وایي: د امام حسین حرکت او اراده د حقیقت د بقا لپاره وه. هغه هر څه فدا کړل چې د دین اصل او د انسانیت حقیقت ژوندی پاتې شي. په دې خبره کې عجیبه شان فکری او عقلي رازونه پټ دي او زما د مسلمانېدو تر ټولو لوی دلیل همدا و. زما په خیال امام حسین نړیوال شخصیت لري. کربلا و عاشورا یوازې له شیعیانو سره مخصوصه نه ده او له امام حسین علیه السلام سره مینه د مسلمانانو د یووالي چورلیز ده. امام حسین په خپل مظلومانه شهادت سره د هغه لوی انحراف مخه ونیوله چې د خدای په دین او د پیغمبر په سیرت کې پیدا شوی وو. امام په خپل ویني سره هغه دوړې چې په اسلامي عقیده ناشته وي وسندلې، او د غلوې سرشیندنه د مختلفو فرقو زړونه د امام حسین په وړاندې خشوع ته اړباسي او د مسلمانانو زړونه یو بل ته نږدې کوي.
په افغانستان کې اهل سنت عالم او د مشعل په نامه د لوړو زده کړو د خصوصي تعلیمي مرکز مشر مولوي عبدالعزیز مجاهد وایي امام حسین د هغو کسانو په وړاندې پاتون وکړ چې خلافت د اسلام د پیغمبر لسیرته وستلې وو، او امام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره پاتون وکړ. د امام حسین حرکت هغه څه چې په شعار کې وو عملی کول، او د حرکت په اسلامي نړۍ کې خې اغیزې لرلې دي او په اسلامي بیداری کې سمره روخانه او څرګنده ده. د پوانتون د دغه استاد له نظره د امام حسین له آزادې غواړي حرکت درنښت د ټولو مسلمانانو د وحدت پیاوړی کوونکی دی، او امام حسین د بشریت د وحدت چورلیز او پاسونې د ټولو لپاره د منلو وړ دی.
ارواخاد آیات الله سید رضا صدر په خپل کتاب پیشوای شهیدان کې لیکي د حسین شهادت اسلامی وحدت راوسته، شیعه او سنیان یې د یو بل په څنګ کې ودرول او حسین د اسلامی وحدت اتل شو. شیعیان او سنیان دواړه حسین خپل امام ګڼي، دواړه د حسین په پیروي کې کامیابی ګڼي، او دواړه یزید له اسلام لری ګڼي. عزیزانو، د امام حسین علیه السلام له شهادت مخکې د مسلمانانو په منځ کې لوی درس پیدا شوی وو، ځنې عثماني شوی وو او ځنې علوي. د امام حسین ازادي غواړي حرکت دغه درز او اختلاف ختم کړ، او د زهیر په شان باتور چې د عثمانیانو یو شمیر یو مشر او نامتو کس وو له امام حسین سره یو ځای شو او د حسین د سپایانو اتل سردار وګرځېده. اوس هم د حسین د اسلام د وحدت کلی او له یو بل سره د مسلمانانو د مینې کنجی ده. حسینی مینا اول ولا هغه تیارې چې په مسلمانانو کې دی لزړونه لری کوي او زړونه سی قلوي. که هر یو مسلمان د حسین پیروي ته وبولې، غږ ته دی لبیک وایي، او څوک دی چې له حسین مخ واړوي او یزید ته مخ کړي. که په یو شپیتم قمری کال کې او له هغه پیړۍ پیړۍ ورسته د حسین پاسون د مسلمانانو د وحدت سبب کېدلی شي، نو نن ولې له دغه لوی ظرفیته د دې کار لپاره استفاده ونه کړو؟ دلته مناسبه ده د لبنان د شیعیانو د مشر امام موسی صدر خبره وکړو چې د دوی د محرم په غونډو کې پر شیعه عالمانو سربیره اهل سنت عالمانو او حتی مسیحی متفکرانو ته هم بلنه ورکوله چې د امام حسین او عاشورا د پاسون په حق له خپل خبرې بیان کړي. د امام موسی صدر دغه طریقې حسین تر یوې ډلې یا مذهب اوچت شخصیت ګاڼه، او د عاشورا مخاطبان یې د ټولنې ټولې ډلې او مذهبونه ګڼل. دغه کار په نایجیریا کې شیخ زغزکی هم کړی دی، او د ډیرو خلکو زړونه یې له امام حسین سره بلد کړي. اوس په نایجیریا او خواوشا هیوادونو کې ډیر زړونه د امام حسین په مینه درزیږي.
په رښتیا که باور ولرو چې مذهبي تفرقه او اختلافات یو سپیره او نابودونکې خبره ده، او باوري یو چې امام حسین علیه السلام په خپل شهادت سره په اسلامي ټولنه کې ډیر سستونکې اختلافات له منځه یوړل، نو موږ هم باید د هغه په پیروي سره د اسلامي وحدت لپاره لا ډیره هڅه وکړو. که امام علی له خپل مشرۍ تیر شو او چوپتیا یې غوره کړه، او که امام حسن علیه السلام له معاویه سره سوله د اسلامي امت په مصلحت ګڼله، او که امام حسین علیه السلام په مظلومانه توګه شهید شو، دا ټول د اسلامي ټولنې د مفاداتو او د بعثت د سوچه او اخلاقي ارزښتونو د احیا لپاره وو. په دې زمانه کې چې د اسلام دښمنانو له هر لوري په مسلمانانو کې د جنگ او اختلافاتو د پیدا کولو هڅه کړې، موږ کولای شو د امام حسین علیه السلام په عدالت غواړي حرکت په تکیه سره خپل واقعي دښمن تر پخوا زیات وپیژنو او د دښمن په وړاندې یو واحد امت شو او له خپل مسلمانو وروڼو سره له هرې فرقې چې وي مینه او محبت ولرو. نن که د ټولو مذهبونو او دینونو رښتینی پیروان امام حسین خپل بیلګه وګرځوي او د اخلاقي فضایلو او انسانیت د ژوندي کولو لپاره له یو بل سره متحد شي، ضرور به خپلو لوړو اهدافو ته ورسیږي.
حسین ډیر لوی انسان دی چې د یو شپیتم هجری قمری کال له عاشورا تر اوسه پورې د انسانیت او شرافت په لوړو څوکو د اوچتې شمې په شان ولاړ دی او نړۍ یې ځلولې ده. د حسین د نور رڼا په درست عالم خپره ده او چمتو زړونه ځان ته کاږي. د حسین د غږ انګازې هم هغه شان په نړۍ کې خپریږي چې وایي هل من ناصر ینصرنا، آیا څوک شته چې له ما سره د خدای د دین په ساتنه کې مرسته وکړي؟ هو اے حسینا، مونږ هم په کربلا کې ستا د ملګرو اصحابو په شان ستاسو غږ اورو او پر تا راغونډ شوي یو چې د سوچه محمدي اسلام په ژوندي ساتلو کې در سره مرسته وکړو. نبی که محمد د کل جهان لپاره دی، حسین د ژوند چینا د کل انسان لپاره دی. ناره د رسالت په کور نسیم کړه د اجل، نه دا چې بوی فقط د ګلستان لپاره دی. میدان کربلا نه تر میدان د محشر، اولاد د مرتضی خو د میدان لپاره دی. باران د اوښکو وکړه که پرې زړه جمع کوي، حاجت د جمعیت د پریشان لپاره دی.
عزیزانو، د وخت د کمی په وجه دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسوو. تر بل دې پروګرامه ستاسو له حضوره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری. Thank you.